द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिव रेडियो दे
ستړي مسې وایس اف امریکا دی ودا یو ساده خبری خبرونه کې شرغلاست تر توایو د خالی شنبه ورځ د کال 2019 د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. پاکستان کې دا وخت د مازیګر 6 بجې سوي دي. افغانستان کې 5:30 او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 8 بجې سوي دي. خبرونه وړاندې کوونکی تاسو قرباني یوزا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
را سره ملوسی جی. یو ساده خبری خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصيلات لرو. خوول د نن ورځې سرټکی
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وای د پوزی مشر د نوکرۍ مودې غضبلو په اړه د سپریم کورټ تفصیلی فیصله راتلو ورستو به حکومت او کابینه د اپوزیشن ګوندونو سره په مشوره باندې دغه مسله حل کوي. د مسلم لیگ نون ګوند یو مرکزی مشر وای
کله چې نېشنل انټرست خبر راشي نو موږ ګورو چې د څه قانون راوړي نو الوه په دې موږ خبره کوو چې یاره موږ دې کې مارګري یو کنه.
د افغانستان چارواکي وايي ننګرهار په عملیاتو کې یو لسټایش ترهګر ورجلې دی او ګڼ شمیر نور داعش وګړي ورته تسلیم شوي.
د ننګرهار ولی ویانه تولاقو ګیانی لاډیوې سره خبرو کې ویل دي 13 ساعتونو پر مهال په تسلیم شویو کسانو کې د دیش دلی یو شپته تنه ماشومان او خزی او 22 تنه جنگیالي شامل دي.
او د برتانیې په سرخه لندن کې د ترهګر حمله کوونکي پیژنګلو د 28 کلن عثمان خان په نوم شوی او د نړیوالو رسنیو تر مخه هغه د 13 کالونو په کم عمر کې په پاکستان کې پاتې شوی. د پاکستان د پېښور یونیورسيټي یو پروفیسر وای
پکار دا چې موږ د ښرا پاکستاني خلک دې سره ځان نه تړو هغه تا هغه موږ خلک دا هیرو به جوړې چې هیرو ته نه جوړې.
او اوس د خبرونو تفصيلات
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وای د فوزی مشر د نوکرۍ مودې غضبلو په اړه د سپریم کورټ تفصیلی فیصله راتلو ورستو به حکومت او کابینه د اپوزیشن ګوندونو سره په مشوره باندې د یو حل راوباسي. د پنجاب ملتان ښار کې خارجه وزیر شاه محمود قریشی خبري اعلانو ته ویلي وزیر اعظم عمران خان د ملک امنیتي حالات پر وړاندې کې د کابینې سره د مشورې ورستو د اوسنی فوزی مشر د نوکرۍ مودا غزولې وا خو اپوزیشن ګوندونو تر اوسه پورې ښکاراره د عمل نه دی سرګن کړی او د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو ویل دي چې دوی به د حکومت لخوا په دې باندې ښکارا دری زراتلو وروستو او د دوی سره د مشورې په وخت باندې خپل رد عمل سرګندوي. د پاکستان سپریم کورټ د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت مودا د شپږو میاشتو پورې غزولې. د نوموړي د پوځي مشرۍ درې کاله موده د تیرې جمعې پورز باندې سر ته رسېدلې وه خو د پاکستان حکومت د اګست په میاشت کې د یوې اعلامیې د لارې د هغه د ملازمت موده د درېو نورو کالو پورې غځولې وه چې وروستو دغه اعلامیه سپریم کورټ ځنډولې وه. سپریم کورټ د زیارت پورز په خپله لنډه فیصله کې ویلي چې حکومت به شپږو میاشتو کې د پوځ د مشر د تقرری یا ټاکنې او د مودې واکولو په اړه قانون جوړوي او دغه قانون تر جوړېدو به شپږ میاشتې جنرال قمر جاوید باجوا د پوز مشر وي.
پاکستان د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ له خوا د افغان کرکټ سولایي زواري د پرلپسې هڅو ستاینه کړې او ویلي افغانستان شخړه یوازې د افغانانو ترمنځ د خبرو لارې اورېدلې سي. پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل په ټویټ کې لیکلي د افغان شخړې سیاسي اورې ته د صدر ټرمپ پرلپسې امادګۍ یو زړه پزړه پورې پرمختګ دی. هغه هیله څرګنده کړې ده چې دا پرمختګ به افغانستان او سیمه د امنیت او سلامتۍ په ټینګښت کې لاس و امداد وکړي. دا په داسې حال چې امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د جمعې په شپه په یو ناڅافي سفر کابل ته رسېدلی و او غلطه یې د بهرنیو خبریالانو ته ویلي وو چې امریکا طالبانو سره د سولې لپاره تازه تماسونه پیل کړي او هغې اوس سولې او اوربند دواړه ته تیار شوي.
د پېښور های کورټ د پاکستان مرکزی او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته حکم کړی دی چې په ملک کې ژوند کوونکو افغان کډوالو فعالیتونه محدود کی او ویل دي چې کډوال دغلته د اجازه پرته د کاروبار کولو اجازه نه لري. د پاکستان یو انګریزي ژبې ورځپاڼې ویلي د پېښور یو مشر وکیل محمد معظم بټ عدالت ته درخواست کړو چې پاکستان کې د میشت افغان کډوالو فعالیتونه باید حکومت د قانون په چوکاټ کې راولي او غیر قانوني کډوال دي د هیواد نه وویستل شي.
افغان چارواکي وایي افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار کې د داعش وسلوالې په ضد یو هوایي برید کې یوولس داعش جنګیالیانې وژلي دي او په لسګونو د ښځو او ماشومانو سره امنیتي ځواکونو ته تسلیم سوي. نور تفصیلات حکمل روان راکوي.
د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د افغان فوجي عملیاتو په پایله کې د داعش وسلوالو دوه دیرش تنه جنګیالي سره له ماشومانو او میرمنو افغان امنیتي سرتیرو ته تسلیم شوي دي. د ننګرهار ولی ویان تولا خوګیاڼي لاډیوې سره خبرو کې ویل د تیرو څلورویشت ساعتونو پر مهال په تسلیم شویو کسانو کې د داعش ډلې یو شپېته تنه ماشومان او ښځې او دوه دیرش تنه جنګیالي شامل دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش ډله په بشپړه توګه د افغان فوج لخوا ماته شوې او نور د دې وړتیا نه لري چې په ننګرهار کې د افغان حکومت او د ولس پر ضد تر هرګریز فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جوخ خبرونه اورئ.
دا افغانستان د سویلي هلمند ولایت کې نن د شنبې په سهار سرحدي ځواکونو یو جنرال ظاهر ګل مقبل په لار کې د شخ سوي ماین چاودنه کې وژل سوی دی. د هلمند سیمه ییز چارواکو ویلي دغه پیښه د ناوې ولسوالۍ اړوند سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې افغان سرحدي ځواکونو کمانډان له خپلې امنیتي ډلې سره یو شمېر خبریالانو په ګډون د دې سیمه څخه تیرېدي. او د لندن چارواکي وایي چې تیر ورځ یو تن چې چاکو یې په لاس وو او ترهګر برید کې دوه کسان وژلي وو او درې نور ژوبل کړي وو. دغه تن پولیسو په ډز وژل سوی دی او د تن پیژندل کېدو د 23 کلن عثمان خان په نوم سوی ده چې د پاکستان سره هم تعلق لري. صداقت جان نور تفصیلات راکوي.
د برتانیې سرخار لندن کې پولیسو ویل د ترهګرۍ په حمله کې دوه کسان په چاړه وژل شو او پولیس حمله کوونکي په ډزو وژلو. د لندن میټروپالیټن پولیس ویل حمله د جمعې په ورځ د خار تاریخي مقام لندن برج یا لندن پل سره نږدې وشو. په حمله کې وژل شوي کسان ملکی خلک وو. د لندن پولیس ویل حمله کوونکي نکلي ځانمرګي جیکټ اغوستی وو او د حملې وروسته عامو خلکو د تښتېدو په مهال ونیولو او بیا پولیس هغه په ډزو وژلو. د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن او د لندن ښاروال یا میئر صادق خان د حمله کوونکي په نیولو د عامو خلکو د میړانې ستاینه وکړه. د کال 2014 راسي مامورین په لندن کې د ترهګرۍ د خطر په اړه وخت په وخت خبرداري کوي. په لندن کې حمله په داسې حال کې وشوه چې برتانیې کې د عامو انتخاباتو دپاره تیاری روانې دي او د ډسمبر په 12 نیټه به پکې ووټونه اچول کیږي.
د عراق وزیر اعظم لخوا د خپلې څوکۍ پرېښودو اعلان باوجود نن دغه ملک په سویلي ښار ناصریا کې په دریو پلونو باندې عراقي احتجاج کوونکو ټایرونه سوځولي دي. د هفتو راهیسې روان خونلو احتجاجونو وروسته د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدي د جمعې په ورځ ویلو هغه به د ملک پارلمان ته خپل استعفا وړاندې کوي. د عراق د بشري حقوقو نیم سرکاري کمیشن نن په خپل یو بیان کې ویلي د عراقي خلکو په وجنو کې ککړ خلک انصاف ته راوستل پکار دي. تر اوسه پورې د اکتوبر د میاشت راهیسې د حکومت خلاف احتجاجونو کې لږ تر لږه 300 کسان وژل شوي دي.
د هالند په هیک ښار کې یو تن درې کسان په چاړه ژوبل کړي دي. دا پیښه د جمعې په ورځ په ماښام رامنځته شوې ده. پولیس وایي حمله کوونکي تن پسې ګرځي چې وایې مونږ دي. که څه هم د هیک پولیسو لیدان دي ویلي چې آیا دا ترګري پیښه وه او کنه.
شپږ یورپي ملکونه وایي دوی به د ایران خلاف د امریکي اقتصادي بندیزونو نه ځان بچ کولو لپاره یو نوی جوړ شوي مالیاتي نظام کې برخه اخلي. یورپي ملکونو دا اعلان په داسې وخت کړی چې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ به څو ورځې وروسته د یورپي مشرانو سره په لندن کې لیدل کتل کوي.
شمالي کوریا د جمعې په ورځ دا منله ده چې دوی د یو ستر او ګڼ راکټ ویشتونکي بریالۍ ازموینه وکړه. دا د دې میاشت راهیسې د شمالي کوریا لخوا د وسلو دیارلس ازموینه ده. د کوریا مرکزي خبري ادارې ویلي دي چې د دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون د دغه توغندۍ ازموینه ننداره وکړه او د مثبتو پایلو په اړه خوشبیني څرګنده کړه.
The
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دو وایس اف امریکا ریوا ریډیو دی او تاسو ته به موږ د پاکستان سیاست افغانستان په اړه باندې رپورټونه وړاندې کوو. خو اوزو اول د لوبو خبرونو ته په لوبو کې کرکټ دا وخت د پاکستان د کرکټ ټیم په استرالیا کې دی. شعیب زاده زموږ سره سټوډیو کې ناست دی. تاسو ته سلمي شو په خیر علي. شعیب زاده درته وایي چې دویم ټیسټ کرکټ کې د استرالیا لوبه خو ډیره ښه وه. نن د پاکستان کارکردګي بیټنګ څنګه وو؟
ګرام د پاکستان کارکردګي څنګه تاسو به په 15 ورونو کې نن د دغه ټیسټ دویم ورځ وو. استرالیا 13 ورځ 302 رنزونه کړیو یو لوبغاړی او ټولنن چې دویم ورځ لوبه شروع شو نو د استرالیا چې کوم بیټسمنان او هغه مغه شان په تیز لوبه کوله پرون چې کوم سیټ دوا ملګری یا پارټنرشپ جوړ شوی او د لبشنګ او د ډیوډ وارنر ترمنځ هغه نننم شروع. لبشنګ یو نیم سل رنزونه زیات په 15 رنزونو باندې آؤٹ شو. د شین شپوال باندې د هغې وروستو سمیت راووتو چې کوم په 13 میچ کې په 14 رنزونو آؤٹ شوی او نن هم د هغه بیټنګ نه داسې لګېده چې هغه زیات په تیزی سره رنزونه کول غوښته. په دغه وخت کې ډیوډ وارنر اول خپل ډبل سینچری نه 200 رنزونه وکړو. بیا هم په نن ورځې په یو ټیسټ یا په یو اننګس کې 300 رنزونه په لومړي ځل وکړ. نو په 315 رنزونه یوازې ډیوډ وارنر کړی دي. آسټرېلیا درې کھلاڑیان اوټو په 1500 او یو کم نوي رنزونه باندې اننګس ډکلیئر کو او پاکستان له د بیټنګ مخور کړ. او دغه فیصله ښه په دې و چې په آخري وخت کې یو خو بدی تبال بدلېدو. بل دا ډے نایټ میچ دی د شپې او د ورځې نو هلته کې ناوخت او په دغه وخت کې په پیچ باندې هغه نمی وی بال سوینګ هم کوي. نو دغه فیصله ښه په دې و چې 15 اوور لوبه پاکستان کړي شپږ لوبغاړي اوټ شوي دي او سلو کم سل رنزونه کړي دي.
درته وایي چې پاکستان په بیټسمنانو کې څوک هم داسې نه دي ټینګ شوي وجه سخکاری. آیا د پاکستان د بیټنګ لپاره پچ بدل دی او کنا دوی لپاره حالات هلته هغه شان سازگار نه دي؟
پچ هم هغه شان دی. پاکستان اکرام د بیټنګ لاین همیشنه مسله پاتې ده. کله هم چې د پاکستان ټیسټ میچ وي او په ټیسټ میچ کې دی تا څوک زیات هدف کی دي لکه 1500 یو کم نوی رنزونه نږدې 600 رنزونه هدف دی. نو قدرتي خبره ده یو خو په بیټسمنانو پرشر راځي. بل پاکستان بیټنګ لاین داسې دی چې هغه پرشر نشي برداشت کولی. بل په دې ټیم کې شان مسعود دی، امام الحق دی. تاسو ته پته ده چې هغه ون ڈے کے ٹک دا ٹیسٹ تا هغه شان دے تجربہ نشته دے. بیا اظہر علی کیپٹن دے چې کلم کیپٹن ویل دے بیٹنگ خراب وین نوم دے پنه رنزو نوٹ شوی دے. امام الحق په 2 رنزو نوٹ شوی دے او د دی د بیٹنگ لائن ناکامی او بل آسٹریلیا بالنگ دا کی بالنگ دا سے دے مچل سٹاکن سلور وکٹ یا غستی دی ہیزل وڈ دے کم دے کی دی بالکل بیٹنگ تنه دی پری ځکه کدا کی سره ورایټی دا تیز دی سوینګ دے سره. نو دا آسٹریلیا بالنگ اٹیک زبو وې مچي ډیر مضبوط دی او د دې بیټنګ لائن څنګه چې د پاکستان د ټیم یو روایت دی چې مضبوط چرتم نه پاتې شوی. صرف بابر اعظم داسې دی چې په کریز وسم ولاړ له درې څلوېښت رنزونه کړي دي او یاسر شاه سره په 4 رنزونه ولاړو. د هغې نه علاوه افتخار احمد 10 رنزونه کړي دي، شان مسعود 19 کړي دي او نور ټول د 10 په کم شوي.
ډیر مننه.
مننه کرم.
د وایس اف امریکا د واری ډیوډ د پاکستان خارجه وزیر چې محمود قریشی وایي د فوجي مشر د نوکری مودي غزولو په اړه د سپریم کورټ تفصیلي فیصله راتلو وروسته به حکومت او کابینه د اپوزیشن ګوندونه په دغه مسله باندې په اعتماد کې اخلي. اخوا د مسلم لیگ نون یو مشر ډاکټر عباد الله وایي حکومت یوازې ارمی اکټ کې بدلون غواړي نو ساده اکثریت په ور لپاره کافي وي. خو د پوځ مشر موده کې بدلون کوي نو بیا به د مخالفه ډلو مرست ضروري وي. دی وایي چې کله د حکومت تګلاره ښکاره شي نو بیا به دوی خپله تګلاره واضح کوي. رپورٹ پہ دا اسلام آباد نا دا ڈیوا ریڈیو خبریال ارشد حسین رکھبی.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې د پاکستان د فوج د سرلخکر د چوکې میاد او طریقې کار ټاکل د حکومت نه بلکې د ادارې مسله ده، او چې کله په دې اړه د قانون جوړولو مرحله راغله نو مخالف سیاسي ګوندونه به هم په اعتماد کې اخلي. د اتوار پر د سویلی پنجاب خار ملتان کې د میډیا سره د خبرو په موقع شاه محمود قریشی ویل چې د پاکستان د فوج د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت د مودې غزولو فیصله حکومت د آئین په چوکاټ کې د کړی وا. هغه زیاته کړه چې په دې اړه وزیر اعظم مشاورت هم کړی وو او د کابینې څخه هم سلا اغستلې وا، او د سیمې د امنیتی صورتحال پر وړاندې کې دا پریکړه وکړه چې د جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت بودا د دریو کالو پورې وغځوي.
هم آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، شارٹ آرڈر کے بعد ڈیٹیل ججمنٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد، مشاورت کے بعد حکومت اور کابینہ وزیر اعظم کی سربراہی میں آگے بڑھے گی، اور جب قانون سازی کا مرحلہ آتا ہے تو اعتماد ملیں گے کہ یہ مسئلہ صرف ایک حکومت کا نہیں ہے، یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے.
قوائم پخپلو کی ہم سلا مشورہ کوو، او دا سپریم کورٹ دا تفصیلی فیصلے ہم پا انتظاریو، او بیا با حکومت دا وزیر اعظم پا مشرے کے پا اولان دیزی، او چکل پا دے علا دا قانون جوڑولو مرحلہ راغلا نو مخالف سیاسی گندونا با ہم پا اعتماد کے اخلی، ولی چی دا یوازی دا حکومت مسئلہ ندا بلکہ دا ادارے مسئلہ دا. کسه هم شاه محمود قریشی دا یوازې د حکومت معاملې نه غنی، او وای چې په دې لړکې به د مخالف سیاسي ګوندونو سره هم خبرې کوي، خو حکومت په دې لړکې د مخالف ګوندونو د مرستې لپاره سډیر لیواله نخکاری. او پرون وزیر اعظم عمران خان د فوج د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت د مودې غزولو په حق له د خپل ګوند په یو غونډه کې یو وار بیا په مخالف ګوندونو سخت ټکونه کړی وو، او مطبوعات وای چې وزیر اعظم عمران خان خپل هغه دریس تکرار کړی چې د ادارو ترمنځ د ټکراو امید لرون کی د سپریم کورٹ د فیصله سره مایوس شوې دي. هغه دا هم ویل چې حکومت به د سپریم کورٹ په فیصله ارو مرو عمل کوي. خواخوا په پارلیمان کې د لوی حکومت مخالف سیاسي ګوند مسلم لیگ نون د قامی اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله ډیو ریډیو توای کو حکومت یوازې په آرمی ایکټ کې ترمیم راوستل غواړي، نو د هغه لپاره به صرف ساده اکثریت پکاري، او کو د فوج د سرلخکر د ملازمت د مودې د میاد په اړه آئین کې ترمیم راوستل وي، نو په دې اړه به حکومت ته دوه تهایی اکثریت پکار وی، کم چې دا وخت په پارلیمان کې حکومت نه لري.
دو معنا د عمران خان دا چې دا چیف جسټس ته یا د سپریم کورٹ ججز ته دوه معافی وي، ځکه دا خو هغه ویلي چې دا نالایق ګورنمنت دی، او پروسیس ټول دو سٹارټ کړی او دوه کړی دی، دوه غلط هینڈل کړی دی، دا مخکې شوی نه ده. خو مونږ د حکومت سره نه یو، کله چې نیشنل انٹرسٹ خبر راشي نو مونږ ګورو چې د څه قانون راوړي، نو الوه په دې مونږ خبره کوو چې یاره مونږ دې کې مارګری یو کنه.
اخوا د ریلوی مرکزی وزیر شیخ رشید ادعا کوي چې ټول سیاسي ډلې د آرمی چیف جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت د مودې په غزولو متفق دي، او زیاتوي چې شپږ میاشتې خلره خبره ده، پراتون کې شپږو هفتو کې به په دې اړه غوسه پریکړه وکړي شي. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار فردوس عاشقوان وایي چې د فوج د سرلخکر د ملازمت د مودې غزول د قومي سلامتي معامله ده، او په دې اړه به قانون سازي د مخالف ډلو سره په شریکه کوي. ښکارا دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې اړه د مخالف ګوندونو په باور کې د غستلو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده چې پکې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی، د دفاع مرکزی وزیر پرویز خټک، او سینیټر شبلی فراز شامل دی.
دا د وایس اف امریکا دی با ریډیو دی. په پاکستان کې د پوځي مشر د نوکری مودې غزبلو ترڅنګ یو بل مسله هم دا وخت را پیخه ده، او هغه د پاکستان د چیف الیکشن کمشنر ده، یعنی د انتخاباتو د کمیشن د مشر ده. دغه مشر د حکومت او د اپوزیشن ګوندونو په سلام مشوره باندې کیږي. شهباز شریف نن درې نمونه وړاندې کړي دي، پاکستانی میډیا وایي. دا وخت زموږ سره د ټلیفون په لاین باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال پیر ویلا چا راغلی دی. پیر صاحب تاسو سلم شو، په خیر علی چیف الیکشن کمشنر پورسیو ورځو کې د تحریک انصاف خلاف هغه مقدمه هم شروع کړي وای چې ګینه بهر نه ورته فاندینګ کیږي ډیره مخکینی مقدمه ده او په داسې حالاتو کې چې اوس ځنې فرنټونه یا محاذونه کلاو ښکاری دا وخت په دغه مهمه څوکۍ باندې حکومت او اپوزیشن ګوندونه په کم ځای دي.
اکرام صاحب بالکل څنګه تاسو ذکر وکړو دا وخت دا په کال 2014 کې د پی ٹی آئی یا واکمن ګوند د چکم مالی پنګ ملاویږي د دیو غړی دی هغه دا کیس وړو اکبر صابر او په هغه کې دا تور لګول شوی دی چې ګنې دغه فنډونه عمران خان او د هغه نږدې ملګرو په دې کې درغلي کړې ده. نو دا د 500 کارونه چیف الیکشن کمشنر چې موجوده کم دی سردار رضا هغه دا قضیه اوري او د دې لپاره بیا هغه د سلوټنی یا کره کتنې کمیټې جوړه کړې ده او دا پریکړه هم کړې ده چې د 26 نومبر نه به دا کیس په امروزه بنیادونو باندې دغه کمیټې اوري. خو دې کې اوس مهمه خبره دا ده اکرام صاحب چې دغه الیکشن کمشنر چې دی سردار رضا دې راتلونکي اونۍ په 6 دسمبر باندې د دې عہدې میاد پای ته رسي او د دې نړیوال دي دوه ممبران د مخکې نه چې کوم دي د بلوچستان او د سند دغه کمیشن غړي چې دي هغه هم د خپل څوکونو ریټایر شوي دي. نو کو سردار رضا هم ریټایر کیږي نو دې کې دوه خبرې بیا مخې ته راځي او خدا دا چې الیکشن کمیشن بغیر فعال شي ولې چې د انتخابي اکټ د لاندې په 500 کې کم از کم 3 ممبران چې کوم دي هغه پکار دي او دوی چې کومه مهمه خبره مخې ته راځي هغه دا ده چې مخالف سیاسي ګوندونه دا مطالبه کوي چې سردار رضا دې د 6 دسمبر نه مخکې د پی ٹی آئی د فاندینګ دغه فیصله وکړي د دغه پیسو چې د درغلو کوم تورونه دي او هغه دا مطالبه ځکه هغه چې مونږ کو چې د 6 دسمبر نه بعد به بیا الیکشن کمیشن د دې جوګه پاتې نشي. اوس دا وخت شهبا شریف چې کوم نه د مخالف ډلو مشر داغه طرف نن دغه ختم خطر راغلی چې د وزیر اعظم په نوم لیکل دي او د چیف الیکشن کمشنر یا دغه څوکۍ لپاره هغه درې نمونه وزیر اعظم ته ویل دي. یو په دې کې په خوانی چې کوم خارجه سکرتر جلیل عباس جیلانی داغه نوم دی یو په خوانی سرکاري لوړپور چارواکي یا بیوروکریټ دی ناصر محمود کوسا او بل یو بیوروکریټ اخلاق احمد تارت دا درې نمونه شهبا شریف او وزیر اعظم ته ویل دي چې ګنی پدې کې هغه غوړه غړي چې کوار یو تن وټا کړی شو نو خبرې دغه منصب لپاره اوس به درې نمونه اکرام صاحب د عمران خان تر اف نه مخې ترازی ځکه چې د الیکشن کمیشن د غړو ټاکنه پدې ډول کیږي طریقې کار دا دی آئین کې چې وزیر اعظم او د مخالف ډلو مشر په صلاح سره بکیږي. نو درې نمونه به د هغه د مخې نه راځي او کوشرته وزیر اعظم او مخالف ډلو مشر په درشپګو نمونه کې په یو متفق نشو نو بیا به دغه نمونه لیږل کیږي او پارلماني کمیټه ته دولس کسي د پارلماني کمیټه به او په هغه کې به 6 کسان د مخالف ډلو نه او 6 به د حکومتي درنی بیا به هغه ته لیږل کیږي. نو اوس به کوم پرمختګ چې مخې ته راغلی دغه دا دی چې د شهبا شریف د طرف نه دغه څوکۍ لپاره دغه درې نمونه چې دي دا مخې ته راغلي
دي. درته وایي چې پیر صاحب د ټولو لویا اندېښنه او فکرمندي د اپوزیشن ګوندونو لپاره آزاد او شفاف صفا انتخابات وي په داسې حالاتو کې د دواړو اړخو په دغه څوکۍ باندې څومره پورې پراتونکو ورځو کې د اختلاف لیدل کیږي او چې دوا کم سټونه خالي دي دا تر اوسه پورې ولی په دې باندې سوکرا وسل شي ویني دي
در د سند او د بلوچستان د چکم خالص شو دي چې ټولنه نظر خبر ده په غیبانه د حکومت او د مخالف ډلو مشر څنګه چړوان د ذکر وش چې د دې په صلاح باندې ټاکنه کیږي نو اتفاق را نه بیا حکومت یو هڅه وکړه د صدر عارف علوی په ذریعہ باندې دوی یو اډینس او باسو دوی د دوه کسانو تکرر مو کوو هغه بیا اسلام آباد های کورټ چې ګنده هغه رد کړو وا نو دغه خوځکه دغه دوه کسانو تکررونه شبي خود ترکم هدا پوری چې سردار رضا صاحب تعلق دی یعنی چیف الیکشن کمشنر نړومبه خو سیاسي ګوندونو مخالف سیاسي ګوندونو په غنی وکي کولی چې دې ناکامه شوه دي په ملکي بې پلوه انتخابي عمل سره تر سهولو کې خوص اغیدا غواړي چې سردار رضا پات شي او دغه مهمه وځي کرام چې دا ده چې سردار رضا او د حکومت خلاف د حکومت ترمنځ اختلافات هم پډاګه شی ویډیو تر دې پوری چې مرکزی وزیر اعظم سواتی په میډیا باندې ویل دي پجار ویل دي چې 15 دسمبر به کل راځي چې موږ د سردار رضا نخلاص شو. اوس اپوزیشن پارټیانو دا غواړي چې سردار رضا پاتې شي او حکومت دا غواړي چې دې پاتې نشي او په 15 دسمبر د زړه امنیت ختمیږي. خو آئینی بحران داسې شنون کې وایي چې مخه تر دې چې 15 دسمبر نه بعد کو الیکشن کمیشن غیر فعال کیږي نو تر هغه تر سوچي دا فعال شي ویني نو په ملک کې په راتلونکي کې بلدیاتي انتخابات کیدونکي دي. تر شانتي کنټونمنت بورډ کې چې کوم انتخابات شوې دي په 15 دسمبر
مختصر پوښتنه کوو، هغه دا چې آیا په دې دومره لږ وخت کې چې دی ریټایر کیږي په دې وخت کې به د فارن فنډینګ د تحریک انصاف خلاف دغه مقدمه کتنې سرته ورسیږي فیصله به راشي؟
مخالف ګوندونه خو اکرام صاحب دا مطالبه کوي چې د 15 دسمبر نه مخکې د دې فیصله واوري او حکومت دا وایي چې دا مخالف ګوندونه په دبانې فشار اچي او حکومت ورسره دا دریزم خپلی چې مونږ بیا کوم کیسونه اوري دي، یعنی د پی ایم ایل ان او د پیپلز پارټي د مالی پنګو والو سره پاره کې د درغلو والو سره. نو بیا د حکومت مطالبه دا ده چې کوم الیکشن کمیشن او رمي درې وړ ګوندونه په یو ځای باندې دا فیصله واوري.
ډېر مننه کوم پیر صاحب.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
جوړه خبرونه د واملري واشنگتن دی سي د استوديو خبرونه تاسو ته پښوندې بڑا وړاندې کیږي. تاسو ته وایي چې خبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې د جمعیت العلماء اسلام او د مخالفو ګوندونو لخوا چې کم ازادي مارچ او بیا چې ازادي مارچ په پلان بي کې بدله شوی و، احتجاجونه دوام لري او احتجاج کوي. د قبایلی ضلعو د جمعیت العلماء اسلام نائب امیر غلام صادق وایي چې د دې پلان لاندې به په اونۍ کې یو واره ضرور احتجاج کوي. ارشد مومن نور تفصیلات راپور کې لري.
د جمعیت العلماء اسلام په عبدالرحمن ډلې او رهبر کمیټې کې شامل مخالفو ګوندونو لخوا د پلان سي لاندې د احتجاجونو لړۍ روانه ده. نن هم د خیبر پښتونخوا بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي. د قبایلی ضلعو د جمعیت العلماء اسلام په عبدالرحمن ډلې نائب امیر مولانا غلام صادق وایي د پلان سي لاندې ورته په هر ضلع کې په هفته کې د یو احتجاج کولو ویلي شوې دي او دا به تر هغې دوام لري تر څو چې د دوی غوښتنې نوې منل شوي.
پلان سی لاندې موږ ته دا احکامات دي چې موږ به جمعه په جمعه باندې باقاعده یا په هفته کې خامخا یا ورځ ټاکو. موږ به بهر ټول اټو تمام اضلاعو کې راوځو او موږ به د موجوده حکومت خلاف بھرپور تحریک چلو تر هغه پورې چې دا سالم ختم کړی نه.
د جمعیت العلماء اسلام په عبدالرحمن ډلې لخوا په 8 اکتوبر د سینسوبې نه د ازادۍ مارچ په نوم احتجاجي لاریون پیل شوی و، کوم چې په 1 اکتوبر اسلام آباد ته ورسېدو او په اسلام آباد کې سورلس ورځې احتجاجي ناسته وکړه. بیا د پلان بي لاندې په ملک کې د لویو لارو تړلو اعلان وکړو او اوس د پلان سي لاندې د ضلعو په کچ احتجاجونه کوي. په آزادۍ مارچ کې د شورونه د جمعیت العلماء اسلام سره د نورو ګوندونو ګډون په احتجاجونو کې کم لیدل کیږي. په دې احتجاج کې نخ مخالفو ګوندونه شامل دي. نن په مومندو کې د احتجاج په دوران د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملې غړي نصر مومند ویل موجوده حکومت قبایلی ضلعو کې خلکو سره کړي وعده هم نه دي پوره کړي.
ڈیولپمنٹ کارم رانے کے بل یہاں پر اور اولا رہے تو مادانیات حکومت کے ردا بل دی اسمبلی دا بزنس دا رول خلاف رہا ہو رہے ہیں.
وسائل پر قبضے
د پلان ای په دوران د حکومت او مخالفو ګوندونو مشرانو ترمنځ خبرې اترې سو واري بې نتیجې ختم شوې وي. د مخالفو ګوندونو بنیادی غوښتنه د وزیر اعظم عمران خان استعفا وه او د حکومت لخوا جوړې مذاکراتي ډلې ته دغه غوښتنه د منلو وړ نه وه. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا دا یہ وسا تا خبری خبر ون لیا دا وام لری یہ وار بیا دا خبرونو لنڈز در توڑان دے کو خو غوش سی اول سر چکو تا
د پاکستان خارجہ وزیر شاہ محمود قریشی وای د فوجی مشر د نوکری مودی غضبلو په اړه د سپریم کورٹ تفصیلی فیصله راتلو وروسته به حکومت او کابینه د اپوزیشن ګوندونه په دغه مسله باندې په اعتماد کې اخلي. خود مسلم لیگ نون یو مشر عباد الله وای
کله چې نیشنل انټرست خبر راشي نو موږ ګورو چې د څه قانون راوړي نو الوه په دې موږ خبره کوو چې یار موږ دې کې بارګری یو کنه.
د افغانستان چارواکي وای ننګرهار ولایت په عملیاتو کې یو ولستاش وګړي وژلي او ګڼ شمیر نور ورته تسلیم شوي.
دی ننګرهار ولی ویانه تولاخو گیانی لاډی وی سره خبرو کې ویل دی 1340 ساتونو پر محل په تسلیم شویو کسانو کې دی دیش د لیو شپته تنه ماشومان او خزی او 23 تنه جنگیالي شامل دی.
د برتانیې په سرخال لندن کې له ترهګر حمله کوونکو په جنګلو د 28 کلن عثمان خان په نوم شوی چې د نړیوالو رسنیو تر مخه هغه د 13 کالو نه په کم عمر کې په پاکستان کې پاتې شوی دی. د پېښور یونیورسيټي د نړیوالو چارو ډیپارټمنټ پروفیسر ډاکټر سرفراز وای
پکار دا چې موږ دوی سره پاکستاني خلک دې سره ځان نه تړو هغه هغه دوی خلک دا هیرو به جوړې چې هیرو ته نه جوړې.
او اوس د خبرونو تفصيلات
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وای د پوزی مشر د نوکری مودی غزولو په اړه د سپریم کورٹ تفصیلی فیصله راتلو وروسته به حکومت او کابینه اپوزیشن ګوندونه په دغه مسله باندې په اعتماد کې اخلي. د پنجاب ملتان خار کې خارجه وزیر خبریالانو ته ویلي وزیر اعظم عمران خان د ملک امنیتی حالاتو پر وړاندې د کابینه سره د مشورې وروسته د اوسنی پوزی مشر د نوکری مودی غزولی و. د مسلم لیگ نون یو مشر عباد الله ډیوه ته ویلي که حکومت یوازې په آرمی اکټ یا پوځي قانون کې بدلون غواړي نو ساده اکثریت کافی دی، خو زیاته کړي که د پوځ د مشر موده کې بدلون کوي نو حکومت ته به د مخالفه ډلو مرسته ضروري وي.
پاکستان د امریکا سره ډونالډ ټرمپ لخوا د افغان کرکیش د سولې زوارولو پر لپسې هڅو ستاینه کړې ده. ویلې دی چې د افغانستان شخړې یوازې د افغانانو ترمنځ د خبرو لارې اوارېدلی سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په خپل ټویټ کې لیکلي د افغان شخړې سیاسي اوارې ته صدر ټرمپ پر لپسې امادګي یو په زړه پورې پرمختګ دی. د امریکا سره ډونالډ ټرمپ د جمعې په شپه یو ناڅاپه سفر کابل ته رسېدلی و او هغلته یې د بهرنیو خبریالانو ته ویلي وو چې امریکا طالبانو سره د سولې لپاره تازه تماسونه پیل کړي.
د پېښور های کورټ د پاکستان مرکزی او خیبر پښتونخوا صوبې حکومتونو ته حکم کړی چې په ملک کې ژوند کوونکو افغان کډوالو فعالیتونه محدود کړي او ویلي دي چې کډوال دغلته له اجازه بغیر د کاروبار کولو اجازه نه لري. د پاکستان یوې انګریزي ژبې ورځپاڼې ویلي د پېښور یو مشر وکیل محمد معظم بټ محکمې ته یعنی عدالت ته درخواست کړو چې پاکستان کې د ژوند کوونکو افغان کډوالو فعالیتونه باید حکومت د قانون په چوکاټ کې راولي او غیر قانوني کډوال د ملک نه اوستې شي.
افغان چارواکي وایي چې د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار کې د داعش وسلوالې په ضد هوایي برید کې یو ولستاش وګړی وژلې دی او په لسګونو نور د ښځو او ماشومانو سره امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي. افغانستان د ننګرهار والي ویاند توله خوګیانی وایي چې په تیرو څو اونیو کې د اچین ولسوالۍ کې نږدې زر نور د داعش د خپلو خپلوانو سره د ښځو او ماشومانو سره امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي.
د عراق وزیر اعظم لخوا د خپلې څوکۍ پرېښودو اعلان باوجود نن دغه ملک په سویلي ښار ناصریه کې په دریو پلونو باندې عراقي احتجاج کوونکو ټایرونه سوځولي دي. د هفتو راهیسې روان خونړو احتجاجونو وروسته د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدي د جمعې په ورځ ویلي هغه به د ملک پارلمان ته خپله استعفا وړاندې کوي.
د لندن چارواکو په وینا تیره ورځ چې کم تن په چاکو ترهګر برید کړی وو او دوه کسان یې وژلي و درې نور یې ژوبل کړي وو دغه تن پولیسو په ډزو وژلی دی. د لندن پولیسو ویلي دي چې دوی پخلی کوي چې د دې مشکوک تن پېژندل کېدو د 28 کلن د عثمان خان په نوم سوی ده چې د پاکستان سره تعلق لري.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
We'll be right back.
وایس اف امریکا دی ودا یو وسطه خبری خبرونه دوام لري د واشنگتن ډي سي د استودیو صدا خبرونه پر ژوندې بڑا درته وړاندې کیږي را سره ملوسي جي تاسو ته د خبرونو تفصيلات روسته یو ور بیا تفصيلي راپور وړاندې کوم. د افغانستان څخه وړومبي راپور درته لرو چې د چارواکو په وینا ننګرهار په عملیاتو کې یو ولس د ترګر وژل سوی دی او ګڼ شمیر نور و امنیتي ځواکونو ته تسلیم سوی. اکمل روان نور تفصيلات لري.
د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د افغان فوجي عملیاتو په پایله کې د دایښ وسلوالو 22 تنه جنگیالي سره له ماشومانو او میرمنو افغان امنیتي سرتیرو ته تسلیم شوې دي. د ننګرهار ولی ویان تولاخو ګیانی لاډیوي سره خبرو کې ویل دي 13-14 ساعتونو پر مهال په تسلیم شویو کسانو کې د دایښ د لیو شپې تنه ماشومان او خزي او 22 تنه جنگیالي شامل دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي په چین ولسوالۍ کې د ایش ډله په بشپړه توګه د افغان فوج لخوا ماته شوي او نور دی وړتیا نه لري چې په ننګرهار کې د افغان حکومت او د ولس پر ضد ترهرګریز فعالیتونو ته ادامه ورکړي. د هیواد په ختیځ کې د 201 سیلاب کلي وردو ویان مرستیال تورن سید مقصود شهزادزوی امریکا غږ ډیوی ته ویلي اوس هم د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې عملیات دوام لري او د فوج وروستي فشارونه د دې سبب شوي چې د ایش وسلوال له تسلیمېدو بغیر بله لار نه لري. د ایش وسلوالو تر اوسه پورې په دې اړه لاڅه نه دی ویلي. افغان حکومت ویلي په تیرو شاوخوا یوه میاشت کې په ننګرهار کې د ایش ډلې له زرو زیات وسلوال افغان امنیتي ځواکونو ته یې ځانونه سپارلي دي. د یو بل رپورټ له مخې د افغانستان سویلي هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې د دې ولایت د سرحدي لوا کمانډان د مین په 14 کې وژل شوی دی. د هلمند سیمه ییزو چارواکو ویلي د سرحدي لوا کمانډان جنرال ظاهر ګل مقبل هغه مهال نن سهار د سړک غاړې ښخ شوي مین کې وژل شوی چې له یو شمیر خبریالانو سره په مرجی ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د ارزونې په هدف یاد ولسوالۍ ته روان و. افغان چارواکو ویلي په دې 14 کې د شمشاد تلویزیون خبریال سردار محمد سروري او 2 تنه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. د پیکي مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او ګڼو افغان امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د رسېدو ادعا کړې خو افغان حکومت دا ادعا ناسمه ګڼلې. حکمل صدات ډیوه ریډیو افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوس راځو څنګه چې وړاندې هم تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې په حق لا خوشبینی سرګند کړی وه او د ډانلډ ټرمپ روسي وینا ستاینه هم کړې وه. زموږ سره دا وخت په سټوډیو کې زموږ همکار رحمان بنیری ناست دی. بنیری صاحب تاسو سلمو شوې په خیر علي
مهرباني کرم صاحب.
بنیری صاحب دا راته وایي چې صدر ټرمپ د افغانستان ناڅاپي سفر کړی یو ځل بیا یې د خبرو اترو شروع کېدو طالبانو سره خبر کړی. د نن پاکستان خارجه وزیرم د هغې ستاینه کړې ده. دا وختي خبرې څومره په ټریک شوي دي، یعنی په صحیح لاره باندې روانې شوي دي. د خارجه وزیر شاه محمود قریشي دغه بیان ته څنګه کتل کیږي؟
پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د امریکای د صدر هغلی ډونالډ ټرمپ ستاینه کړې ده د امن لپاره په افغانستان کې کوم کوشش روان دي. د دې او هغه لګزنګ تاسو ول په ټویټ کې ویلي دي چې پاکستان با د افغانانو ترمنځ د سولې لپاره هر کوشش دی، د هغه ملاتړ کوي او هڅه به دا کوي چې د افغانستان کې د افغانانو ترمنځ جوړجاړي عمل چي دی دا پیاوړی شي. دی کې ډېر اهم ټکي دارې د افغانانو ترمنځ د جوړجاړي عمل. نو پاکستان وایي چې په افغانستان کې دننه افغان حکومت طالبان یا افغانستان چې دی د دې ترمنځ خبره ترې پکار دي او په دې ډول کې چې امریکا کوم کوښښونه کوي نو دې کومک کوي. امریکا مخکې هم سوزر ویلي چې د پاکستان کردار یا رول په دې کې ډېر مهم دی. تاسو یاد شي د یو کال نه خبر روانې دي قطر نه او پر قطر دا خبرې چې دي دا داسې دي چې په دې کې ځای په ځای میټنګونه کېږي. لکه مثال په توګه په دې کې په قطر کې میټنګ شوی دی, په دې کې په ریاض کې میټنګ شوی دی, په ماسکو کې شوی دی, په بیجنګ کې شوی دی, خو په اسلام آباد او کابل کې پکې هم میټنګونه شوی دي. هغلی خلیلزاد کم چې د امریکا د صدر هغلی ډونالډ ټرمپ خصوصي استازی دی, هغه سوسو ځله افغان پاکستان ته ورغلی دی, اسلام آباد ته, هلته د پاکستاني چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. که څه هم افغانان په خپله افغانستان حکومت چې دی هغه د پاکستان په کردار باندې شک کړی دی او بیا بیا دا ویلي دي چې پاکستانیان د افغانستان په کورنی چارو کې لاسوهنه کوي, خو پاکستان چې کله هم په دې موضوع خبره کړې دا غدا کړې چې موږ د کورنی چارو کې لاسوهنه نه کوو, بلکې د یو فسیلیټیټر یا د یو موقع برابرونکي په توګه باندې په دې کې کردار ادا کوو. د امریکا سره چې کوم کوښښونه دي, نو د خلیلزاد سره چې کلم پاکستان خبرې کړې دي یا د خلیلزاد د سفر نه رسو کړې, نو بای کې هم دا ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د افغانانو د خوښې مطابق چې څومره امکانات دي پاکستان باغې ته زمینه برابروي لګیا ده.
پاکستان کردار خو تاسو خبرو کړل, خو دا رول چې څومره مهم دی نو تر اوسه پورې څومره رول لوبولې د پاکستان, لکه دې خبر واپس پر ټریک باندې راوستو یا مخ په وړاندې بوتلو کې؟
او دې کې تاسو ته یاد وي درې میاشتې مخکې د طالبانو یو پلاوی افغانستان پاکستان ته په اسلام آباد کې څو ورځې تیرې کړې وې. نو په اسلام آباد کې هغه د پاکستان د سرخار کې وو, د پوځي چارواکو سره ملاقات کړی وو, د پوځي چارواکو نه علاوه هغه د حکومتي چارواکو سره ملاقات کړی وو. دغه شانتي په افغان پاکستان کې چې کوم قید مهم طالب مشر او هغه خوشی کړی وو, په پاکستان چې د کابل د استخباراتي دارو مشرانو حکومتي مشرانو کابل سفرونه کړی دي او په کم چې سالیسی دا یا د خبرو برابر زمینه هغه لپاره په پاکستان په اسلام آباد کې دغه رنګ میټینګونه یا ملاقاتونه چې دغه بندوبست کړی دي. نو پاکستانی څېړونکو وایي چې د پاکستان په اوسنی حکومت کې د پوځیانو لخوا هم او د حکومت لخوا هم داسې شونه شوې دي. که تاسو یاد وکړئ چې وزیر اعظم عمران خان په واک کې راغی نو هغه په منی سر کې ویلي و چې را دی د تیر شوي حکومتونو په پرتله د افغانستان په کې امن لیدل غواړي, او دای ور سره هم ویلي چې په افغانستان کې امن وي یا ثبات وي نو دا د پاکستان لپاره ډیر مهم دی.
ډیر مننه کوو بونیر صاحب.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوزو څنګه چې تاسو خبرونه کې وړاندې هم واردل, د برتانیې سرخار لندن کې د ترهګر حمله کوونکي پیژنګلو د 28 کلن عثمان خان په نوم باندې شوې ده. نړیوالو رسنیو ویلي دي چې د 18 کالونو په کم عمر کې په پاکستان کې پاتې شوی دی. زمنګا په سیمه کې خبريال مده سرشاد د سړنکارانو سره په دې باندې خبره تری کړې دي. یو رپورت یې را لګل.
د برتانیې سرخار لندن کې په یو پول باندې د ترهګره پیښې د ابتدایي راپورونو تر مخه چې کم ځوان عثمان خان ککړ خودل شوی دی. د ځایي پولیسو د وینا مطابق 28 کلن د غتن پاکستانی نژاد د برتانیې تابعیت لري او هم دغلته زیږېدلی دی. خو ټیلیګراف ورځپاڼه وایي د خپل مور سره د پاکستان ولکې لاندې کشمیر ته تللی و. د ابتدایي سکول زده کړې نه دي ترسره کړي او اراده یې لرله چې کشمیر ته راشي او دلته یو ترهګر روزنیز مرکز پرانیزي. د دې خبرونو راتلو نه پس چې ډیوه د نړیوالو اړیکو د یو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک نه پوښتنه وکړه چې آیا د دې پیښې کوم سیاسي یا اقتصادي اغیزې په پاکستان کې دی شي, نو هغه وایي د اشخاصو اعمال نړیوالو اړیکو کې دومره زیات اثر نه لري.
حقیقت نه زیات اهمیت لري. نو دا انڈیویجول ایکٹ وی پر سے متعلق وی او هغه یل دا پاکستانی یل دا پاکستان تلو یل پاکستان بس داسې دی نو پاکستان یو ایمیج جوړوي هغه ایمیج نقصان ورکوي نو دا څه کې نو واقعیت هغه ایمیج تا زور ورکوي ځکه بدقسمه دی دا نه چې دی وایي سره بس دنیا ورانه شي
زیاتای دغه تن خړومبیا د برتانیې اوسیدونکو کدا د پاکستان شهري هومونو د ریاستونو اړیکی په داسې پیښو دومره اغیز نه کوي خو د یو کام یا ریاست تصویر کشي د سره ضرور کیږي بلخوا د پیښور پونتون د سیمه ایزو مطالعې د مرکز په خوانی رئیس ډاکټر سرفراز خان هم تقریبا په دې نظر دی چې دی پیښې سره به ګنی د برتانیې یا غربي نړۍ او پاکستان اړیکو کې کم فرق راشي البته وای مونږ باید د مسلمان او پاکستانی په حیث د داسې پیښو غندنو کو او ځان د داسې تنانو لا تعلق اعلان کو
دنیا بار چې دې چې کلا پاکستان نوم په کې راشي چې دا د نسل کاست کې جن تر دې او دلته پاتو او مور بل سره د تلې راغلې دی او مدرسه او جمعې چې دا سره دې نه دې خمه خپ اثرات دې د دنیا کې دې خبر تا دې په خلک نظر نه کړې چې دې سره پاکستان بدنامی دوم کی گی بے سر اسلام بدنامی دوم کی گی بے سر جمعیتر کی بدنامی کی گی پکار زیادہ چمنگ بے سر پاکستانی خلق دے سر اگر نتلو اگر
زیاتای هم داسې عمل نورو هیوادونو کې د نورو مذهب لرونکو تنانو هم کړی دی او هغوی ورسره لا تعلقي اعلان کړی او د کرکې په نظر یې ورته کتلی دي یاد دی وی هم لندن برج باندې دریم جون 2018 کې ورته ترهګره پیښه کې د برتانیې اوسیدونکو پاکستانی نژاد خرم شهزاد بټ ککړ ثابت شوی او دغه ورځ د امریکا نیویارک ښار ټایم سکوئر کې په مئی 2018 کې د موټری بمی چاودنو ذمہوار د پاکستان د پښتونخوا صوبې په بو سره تعلق لرونکو فیصل شهزاد ګرځول شوو او دغه دواړو پیښو غندنه پاکستان کړی و مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د عوام لري را سره مالو سیږي په وزیرستان کې د یو بل ځوان د وژل کېدو په سر په میرانشاه کې ځایي خلکو احتجاج پیل کړی په دې اړه باندې پر ژوندۍ بړاز مر سره عدنان بیچنی صاحب د ټلیفون د لارې ملګری سوي جوړ په خیر عدنان صاحب
مهرباني خوشاله اوسې
جی عدنان صاحب د احتجاج په اړه تاسو کوم اوریدونکو ته تفصيلات وړاندې کړئ
مهربانی زلخپل اربیدن کو ته اوه چلن مازیګر شمالي وزیرستان مرکز میرانشان نه 30 کیلومتر لري سویل ختیځ خط علاقې حمزوري نه یو نارین پیدل را روان شو او دغه میرانشاه پاکستان مارکیټ تر ورسید او هلته بیا د جلسې شکل اختیار کړ چې پښې په سلګاو شمیره د سیمې خلکو ګډون درلیدو دوه ګډونوالو دغه احتجاج کوونکو دغه دریس خپل کړه و چې دوه ورځې وړاندې د پښېما حمزوري کې یو لینډ مین بم چدل شوی و چې په هغې کې دوه امنیتي سرتیري او تر هغه وروسته بیا امنیتی سرتیرو ټوله علاقه په خپل ورکه کې اخلسته او د سیمې خلک گرفتار کړي او په هغه تشدد کړي او دغه دریض لرل چې تشدد پر نتیجه کې د سیمې یو ځوان چې رضا الله نمیږي هغه مړ شوی دی نو هغه جنازې وروسته دغه احتجاج کړی دی او دغه دریض هم لرل چې په دغه تشدد کې دوه کسان ټپیان شوي هم دي دغه چې د پی ټی ایم چې کوم شمالي وزیرستان مشر دی جمال داوړ هغه وویل چې دغه احتجاج باندې اوس هر ورځ بنیاد باندې ریکارډ کوي تر څو پر چې دغه پیښه کړه په لټرې نیوي شوی او دا کورنۍ انصاف نه ویتر لاسه شوی کو اپ ته حکومتي چرواکي وای چې دوه جوړان دی په همزونی سیمه کې ایو آی ڈی بم چودره شیوه او هغه پر نتیجه کې دوا امنیتی سفیر ټپی شیوه او تر هغه وروسته بیا دلته د لټون عملیات روان وو خو انتظامیه دا پخلی نه کوي چې آیا دغه وژل شوی تن د امنیتی سفیر په کوم تشدد باندې د چې کوم انټرګیشن په خاطر نیول شوی او په هغه کې مړ شوی دی خو دغه پخلی کوي چې دلته کې کسان د شک بنیاد باندې نیول شوی او هغه نه پښتنه ګویژنې یعنی دا روان وي خو دا څه کوم تصدیق ما څنګه درا کړی چې پاره کې یو څوک لشي یا کوم چاته نقصان اړه دروي خو دا احتجاج کوونکو دغه دریض خپل کړی دی چې د امنیتی سفیر لوخوا چې کوم کسان نیول شي پاره کې یو تن مرشوي دی او دوه کسان چې دی هغه ته پیان دی او دا غي درمل د هسپتال کې روان ده خو زه تاسو دا وایم چې د سینې کوم کاري پارلمان غړی دی محسن داوړ هغه لخوا نه هم دغه پیښه غندنه شوې ده او دغه پیښه د پلاتونو غوښته کړې ده دا به هم د توج په شمالي وزیرستان کې په دې نومبر میاشت کې دغه تقریبا نړۍ د امنیتی سفیر د بیل وسلوالو غریبه کې ورل شوی دي او ورسته کې زایمه سیمایز خلکو یو احتجاجي مظاهره هم کړې و چې هغه بیا د امنیت په ځکه غوښته کړو او ویلي و چې دلته حالات ناسم دي او د امنیت ټینګښت لپاره د ګړندې ګامونه پورته کړی شي
سم ده مننه عدنان صاحب تفصيلات راکولو
مهرباني کور ودان
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان وړولو یو خارونو کې د طالب علمانو د وروستي احتجاجونو او د سیاسي تنظیمونو یا یونین بحالۍ په اړه غوښتنه راتلو په حق لباندې تعلیمی پوهان وایي چې دغه یو مهمه غوښتنه ده او د یونین بحالۍ ځکه هم ضروری ده چې دا نه یوازې تعلیمي ادارو کې جمهوري او سیاسي اقدار او برداشت پیدا کوي، بلکې ټولنه باندې ټولنه کې هم دغه برداشت او جمهوریت لا دوام ورکوي. نور حال د پیښور نادری ریډیو خبریاله سادیا قاسم شارک کوي.
پاکستان کې پرستو کې په زرګونو طالب علمانو په پوهنتونو کې د سیاسي تنظیمونو یا طلبه یونینز بحالۍ لپاره احتجاجي مظاهره کړي. دغه زده کوونکو د تعلیمي مسلو په اړه هم اواز پورته کړی، خو دا یو مهمه مطالبه وه. د کال 1940 راسي د تیر فوزي امیر ضیاء الحق په دور کې دغه بندیزونه لګولې شوي وو. د پیښور پوهنتون د ایریا سټڈی سینټر پخوانی ډایریکټر ډاکټر سرفراز خان وایي دغه دور کې د پیښور پوهنتون کې یو زده کوونکی وو او استادانو او طالب علمانو د دې بندیزونو باوجود په سیاسي هلې ځلې کولې. هغه وایي کله دغه بندیزونه ولګېدل نو پوهنتونو کې وسله راغله او تشدد راغلو. د دې نه مخکې په پوهنتونو کې څه قسمه ماحول و؟ ډاکټر سرفراز خان په دې وی وی ډی ون یوستا صدا وویل.
هغه ټایم به د طلبه کم الیکشن کې دو د سټوډنټس یونین الیکشن به وي، هغه به ډېر مزیدار الیکشن و. هغه کې به هر پارټۍ هر تنظیم خپل پیډل ودرولو. هغه به چې په مختلف کالجونو کې لا کالج نه والا جنا کالج پورې ټول ځین ته به کمپین د پاره تلو، تقریرونه به کولو او هغه به دا خودله چې څه غواړي. نو یو خو به د طلبه خپل معاملات لکه هاسټل فیس سونه دی، فیسونه سونه دی، کتابونه شته که نشته، زین شته که نشته. دې نه علاوه طلبه به چې دی په دې کې برخه اخسته چې ملک کې جمهوریت پکار دی، ملک کې چې دی کم قسمه سیاسي نظام پکار دی، جبر نه دی پکار، مارشلا ختمول غواړي، دا خبرې به هم کېده.
یو بل سیاستمدار مختار بادشاه وایي سیاسي کلتور د دغه بندیزونو نه پس بدل شو. د تیر وختونو په اړه هغه څه دا وایي.
په 60s او په 70s کې سټوډنټس یونین سټوډنټ تنظیمونه ډیر زیات مضبوط وو، کمیټمنټ وو، او دا پیپل سټوډنټ فیډریشن او دا ټول دا تنظیمونه یو بل سره چې کله ناست وو نو په دلیل سره په کمیټمنټ سره باید یو بل سره بحثونه هم کول. او هغه دور او هغه کلچر اوس ختم شو. اوس چونکہ پولیټیکل کلچر ټول الٹا شوی دی او دا هغه کې د الیکټیبلس دغه دی په ټولو پاټو باندې. نو هغه کې د پولیټیکل ورکرز او بیا خصوصا د یوت څخه خاص گنجائش نه دی پاتې شوی. نو هغه دور یو داسې دور و چې هغه کې پولیټیکل یو ځان له کلچر هغه په سیاسي پاټو کې مو او په سټوډنټس یونین کې مو.
مختار بچا وای د نن سبا ځوان په پوهنتونو کې سیاسي تنظیمونو باندې بندیز د لاسه باغی شوی دی.
ځوان دغې نه باغی شوی دی، باغی دی او غټن غټ اظهار پی ټی ایم دی. پی ټی ایم کې یوت ته او ټولو پارټو نه راغلی یوت ته چې هغه پای کې مطمئن نه دی. نو د دغه گنجائش ته د حالات دی موجود کچر فرض کدی لغو نه خپل انډیپندنت جگہ ته پاتې کړی شو. نو په دې کې گنجائش سره چې هغه زمونږ ټول پولیټیکل کلچر چې کوم دی پاګې باندې وسر انداز شي هغه بهتر شکل ته راول.
د طالب علم دور کې په پیښور پوهنتون کې د یو تنظیم پاتې شوی مشر الطاف پاچاوي طلبه یونینز بحالۍ ډیره ضروری ده تر څو دا یونینزو سیاسي پارټۍ هم مضبوط وي او سیاسي پارټو کې به هم جمهوریت. خو کله دا بندیزونه ولګېدل نو غیر منتخب خلک د خلکو مشران شو او د دې لوجې په ټولنه کې هم غیر جمهوری رویه راغلي.
زه دا ګڼم چې د یونین د دې ټولنې د ترقۍ لپاره، د صبر لپاره، د برداشت لپاره، د روښان فکرۍ لپاره او دلته کې د یو اجتماعي ادارو برداشت لپاره ډیره ضروری ده چې طلبه یونین بحث.
د سر 15 کاله مدیراسي پوهنتون کې د طلبه منتخب سیاسي تنظیمونو او هلوزلو باندې بندیز د لاسه تعلیمي ادارو کې کم عدم برداشت، تشدد او غیر جمهوری رویه پیدا شوی هغه اوس ټولنه کې هم ښکاری. او پوهان وای د دې بدلولو لپاره تعلیمي ادارو کې دغه سیاسي او جمهوری هلوزلو باندې بندیزونه لري کولو ضرورت دی. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دا واشنگتن دی سی دا سټوډیو څخه تاسو ته پژوندې وړاندې کیږي. تاسو ته خبرونه کې یو مهم راپور وړاندې کوو. دا په داسې حال چې سبا یعنی کې د دسمبر 19 نیټه په نړیواله کچه د ایډز د ناروغۍ لپاره د پوهې ورځ لمانځل کیږي او په دې اړه باندې د پښتونخوا د ایډز پروګرام مشر سلیم خان ویلي دی چې هر کال د 500 څخه تر 600 پورې د ایډز نوي مریضان هم یوازې په دې سبا کې شاملېږي او په خبر پښتونخوا شبا صبح کې د 5000 خاص زیات کسان د محل د درملنې لپاره رجستر شوی دي. تفصيلات تاسو ته امید الله لپاره پور کړو.
د ایډز د مهنوي د پروګرام په صبح کې مشر ډاکټر محمد سلیم خان وایي دا وخت په صبح کې هر کال د ایچ آی وی وایرس سره جن کوونکی د 500 نواخلا تر 600 پورې نوې کسان د پروګرام سره د ویډیا علاج لپاره اندراج کیږي.
پښتونخوا کې زموږ سره چې کوم رجستر کیږي نو تقریبا 500 600 پوری مریضان د کال نوی مریضان رجسٹر کیږي. خو په معاشره کې داسې خلک هم موجود دي چې اغه تبه د خپل د وایرس یا د اغه د خپل د صحت معلومات بني چې ممکن څه بيماري شته کنه. نو زموږ د خاص د خلک دی د سنټر تر راشي خپل تشخیص او خپل معلومات او خپل په د جسم په حواله چې په یوه کې څه بيماري شته نشته.
دا وخت د صوبې د نه د ایډز د مهني په مرکزونو کې 15,422 کسانو ته د ایچ آی وی علاج ورکول کیږي. ډاکټر محمد سلیم خان وایي د ایډز او ایچ آی وی رنز د ټولنې په ځنې مخصوص ډلو کې دي. دی وایي 13.4% اغیزمن د کسان هغه نشیان دي چې دستن او سرنج د لارې نشي کوي. 0.6% اغیزمن د کسان نرحزیان دي. جنسي کارکنانو کې نارینه 15.2% او زنانه 2.2% دي او عام او عادي خلک د 1% لسمه برخه دي.
چې کوم رجسٹرډ کیسز دي هغه په زیات تعداد د انجیکټیبل ډرګ یوزرز دی. هر چا تکیدی چې چا څوک د احتیاطي تدابیر نه ونه کی د انفیکټډ سرنج لګې د ور څنګه چې اوس دا چې کوم رتو ډیرو سیل کې کوم واقع شوی دی هغه د کوم هغه یو سرنج به استعمالې د مختلف مریضانو ته نو هغه انفیکټډ او د ایچ آی وی نه نو هغه مختلف خلکو ته ایچ آی وی خور کا وینې انتقال ضروری وی بلډ ترانسفیوژن نو دا غیر د پردا د چې سکرین بلډ تصدیق شو دا وینې ورته ورکې شي.
د ایډز ناروغا او د ایچ آی وی وایرس سره جن کوونکی خلک نه یوازې دا چې د خپل ځان د پاره د معاشري د سپک رویې سره مخ دي بلکې د دوی پوره خاندان هم ملامت کیږي. ډاکټران وایي دا چلند زیاتې زکه دي چې د ایچ آی وی وایرس اغیزمن د کس بیخي عادي جن کولی شي
چې چاته وشي نو هغه د فیملی مغه ریجیکټ کی دغه معاشره مغه ریجیکټ کی نو هغه ډیر تکلیف دی ژوند تیری نو زموږ خدا خاص دی چې مرز نه نفرت ټیک ته بالکل خو مریض نه نه ولې چې مریض چې نو هغه د توجه زیات حقدار دی نو هغه د سنټرو ته زموږ چې کم سنټر دی هغه ته دی راوستي شي دغه مفت تشخیص بکیږي مفت علاج دی نو دینه फायदा وچت کیږي.
په پښتونخوا کې د ایچ آی وی د ویډیا علاج لپاره اته مرکزونه دي. دا مرکزونه د پېښور په لیډی ریډینګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس، د کوهارد په کې ډی روختون، د بنو په حلیفہ ګل نواز روختون، د ایبټ آباد په ایوب روختون، د اسماعیل خان ضلع روختون، د سوات او ملکن په بټخیل روختون او په مردان میډیکل کمپلیکس کې فعال دي. حمید الله وی وی ڈیو نیوز پېښور.